आज व्यू 360 में पाकिस्तान का अफगानिस्तान ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड का मुआहदा मुल्की मईशत के लिए कितना मददगार हो सकता है। अफगानिस्तान के साथ तिजारत के इस तरीकेकार के बारे में अफगान ताजरों का रद्द अमल जानेंगे आज के शो में।
हम ईरानी हुकूमत से भी कहते हैं कि वो हमारे साथ आजाद तिजारत का काम करे।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ सदियों पुराने बार्टर सिस्टम यानी माल के बदले माल की तिजारत की मंजूरी दी है, जिससे ये चारों ममालिक आपस में डॉलर्स में अदायगी के बगैर तिजारत कर सकेंगे। इस नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान की उन तीन ममालिक से तिजारत से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा और इस फैसले पर अमल दरामद की राह में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट पर। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत की शरहनमू 2% रहने की पेशगोई की है। आलमी बैंक की तरफ से कल जारी की गई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अगस्त 2022 के सैलाब के देरपा असरात, मुआशी पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल और खुराक तवानाई और दरामदात की अदायगी के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के महदूद वसाइल की वजह से मुआशी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं, जिससे मौजूदा माली साल के पहले 9 माह के दौरान सनअती पैदावार में तकरीबन 25% कमी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल के आगाज से अब तक पाकिस्तानी रुपए की कदर 20% कम हो चुकी, जिससे महंगाई गुज़िश्ता माह 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक ने आलमी सतह पर भी मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं दी। रिपोर्ट में आलमी मईशत की शरह नमू सुस्त हो जाने और 2.1% रहने की पेशगोई की गई है, जो कि गुज़िश्ता साल 3.1% थी। पाकिस्तान ने दुनिया से गुज़िश्ता माली साल में 111 अरब डॉलर से ज्यादा की तिजारत की, जिसमें 80 अरब डॉलर से ज्यादा की दरामदात और तकरीबन 32 अरब डॉलर की बरामदात शामिल थी। पाकिस्तान की वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ करेंसी में अदायगी के बगैर मसनूआत के लेन देन या बार्टर ट्रेड के तहत सालाना 1 अरब 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात करने की सलाहियत रखता है, जबकि तकरीबन 2 अरब डॉलर की अशिया दरामद कर सकता है। इस बार्टर सिस्टम के तहत पाकिस्तान 26 अकसाम की अशिया जैसे चावल, गोश्त, चमड़े की मसनूआत, इलेक्ट्रिक पंखे, घरेलू सामान, टेक्सटाइल, जराही के आलात और मोटरसाइकिल्स इन ममालिक को बरामद कर सकेगा, जबकि इनके बदले दरामद की जाने वाली अशिया की फहरिस्त में तेल, पेट्रोलियम की मसनूआत, कोयला, गंदम, फल और सब्जियां शामिल हैं। जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड का मुआहदा किया है, ये तीनों वो ममालिक हैं जो मुख्तलिफ नौइयत की मुआशी और इक्तसादी पाबंदियों से मुतासिर हैं। कुछ साल पहले अक्वामे मुत्तहिदा ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहिदों की खिलाफवर्जी के नतीजे में ईरान पर पाबंदियां आयद की थीं, मगर तेल के बदले खाने की अशिया दरामद करने की इजाजत दी गई थी। अमरीका की तरफ से लगाई गई पाबंदियां इससे अलग हैं। बाइडन इंतजामिया ने तालिबान के इक्तदार में आने पर अमरीका में अफगानिस्तान के माली असासों और बाद में खवातीन के हकूक की खिलाफवर्जी पर अफगानिस्तान पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। आलमी पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान का इक्तसादी ढांचा तबाह होकर रह गया है और अफगानिस्तान का मरकजी बैंक मुश्किलात से दोचार है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को भी कई तरह की यूरोपीय पाबंदियों का सामना है, जिसकी वजह से उसका सनअती और तजारती शोबा और मईशत मुतासर हुई है। लेकिन रूस कई यूरोपीय ममालिक को हीरे, माया गैस सप्लाई कर रहा है और भारत के बाद अब इस खत्ते में पाकिस्तान को भी तेल बेच रहा है। ईरान और थाईलैंड के दरमियान पहले से बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत हो रही है। ईरान थाईलैंड से चावल लेता है, जिसके बदले ईरान थाईलैंड को तेल फ्राहम करता है। ईरान श्रीलंका से तेल के बदले चाय हासिल करता है। 70 की दहाई में भारत और सोवियत यूनियन इसी निज़ाम के तहत असलहे और हथियारों में लेन देन करते रहे हैं। पाकिस्तान का ये मुआहदा कैसे आगे बढ़ेगा और इस्लामाबाद की तरफ से बार्टर ट्रेड के लिए इस नए मुआहदे पर अफगान ताजर बरदारी का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड या माल के बदले माल की तिजारत शुरू करने का ऐलान किया है। इस तरीक़ेकार के जरिए पाकिस्तानी सरकारी या गैर सरकारी कंपनियां और ताजर अपने तौर पर तिजारत कर सकते हैं। बलोचिस्तान के ताजर हुकूमत के इस फैसले से खुश नजर आते हैं।
हम इस खबर का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि इसे किया चीन और सऊदी अरब तक बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे हमारी बरामदात को वसत मिलेगी और दरामदात पर दबाव को दूर करने में मदद मिलेगी।
تاجروں کے مطابق پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان رسمی اور غیر رسمی طور پر بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی رہی ہے، مگر اب اس میں بہتری آئے گی۔ پہلے یہ تجارت مختلف کرنسیوں میں کی جاتی رہی ہے، اب یہ پہلا موقع ہے کہ کاروبار مال کے بدلے مال میں ہوگا۔
بارٹر ٹریڈ مال کے بدلے مال کو کہتے ہیں، یہاں سے مال جائے گا، وہاں سے مال آئے گا۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ ایک فائدہ مند کام ہے۔
ماہرین معاشیات اور تاجروں کے مطابق اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ڈالر بچائے گا، سرمایہ محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ کچھ لوگ جہاں ایک طرف حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں، وہیں کچھ کاروباری حضرات اس میں مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تاجروں کے مطابق ایران سے پاکستان کو 150 سے زیادہ اشیاء لائی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان سے زیادہ تر چاول، مکئی اور موسمی پھل ہی وہاں بھیجے جاتے ہیں، اس لیے تاجروں کے لیے بدلے میں مال دینا مشکل ہو جائے گا۔
ایران کی 150 اشیاء اور ہمارے تقریباً 4 اشیاء میں کوئی توازن نہیں ہے، اس کے لیے کوئٹہ چیمبر آف کامرس کو بھی کوئی لائحہ عمل بنانا ہوگا کہ اگر وہاں سے 100 ٹن کا مال آئے گا، ہماری طرف سے 100 ٹن کے مال کے بجائے 200 ٹن کا مال جانا چاہیے، اس سے ہماری قیمت زیادہ ہوگی اور توازن برابر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ایرانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد تجارت کا کام کرے۔
کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے حکام کے مطابق پاکستان سے زیادہ تر برآمدات افغانستان کو ہوتی ہیں، جس میں ادویات، آٹا، مویشی، کھانے پینے کے اشیاء، مشینیں اور دیگر چیزیں شامل ہیں، لیکن افغانستان سے زیادہ تر خشک میوہ جات اور تازہ پھل، قیمتی پتھر، کوئلہ اور کچھ دوسری چیزیں لائی جاتی ہیں۔ روس سے سستا تیل خریدنے کے پاکستان کے پہلے فیصلے کے بارے میں پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان منصوبے کے مطابق روس سے صاف نہیں بلکہ خام تیل خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس سے روزانہ تقریباً 1,00,000 بیرل کے قریب تیل خریدے گا۔ گزشتہ سال پاکستان نے 1,54,000 بیرل تیل درآمد کیا۔ مئی میں پاکستانی تیل کے تاجروں نے شکایت کی کہ ملک میں 35% تک ڈیزل ایران سے پاکستان میں سمگل کیا جا رہا ہے۔ حفیظ اللہ شیرانی کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
پاکستان کو اپنی درآمدات کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 4 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے درآمدات کی ادائیگیاں اب مشکل ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے بارٹر سسٹم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ان ممالک کے ساتھ تجارت کی صورت میں ڈالرز یا کرنسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ مال کے بدلے مال کے اس ماڈل سے پاکستان اپنی تجارت میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ڈائریکٹر اجمل صافی لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اجمل، ان تینوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا حجم پاکستان کی مجموعی تجارت کے تقریباً 3% سے بھی کم ہے، تو کتنا فرق پڑے گا اس کا پاکستان کی معیشت پہ؟
جی اسد اللہ صاحب، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے بہت اچھا مارکیٹ ہے۔ یہ ڈیسیجن طالبان کے آنے کے بعد فوراً لینا چاہیے، کیونکہ جب طالبان گورنمنٹ آیا تو افغانستان اور پاکستان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تھرو بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا تھا، تو اسی وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اور اگر آپ پاکستان صرف افغانستان مارکیٹ دیکھیں تو وہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا مارکیٹ ہے، اور ایک کنزیومنگ کنٹری ہے، اور پاکستانی پروڈکٹس کا وہاں پہ بہت بڑا ایک پہلے سے آلریڈی اسٹیبلش مارکیٹ ہے۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اگر افغانستان پاکستان کی جو ہسٹری دیکھے بزنس کا، تو 2.5 بلین تک پاکستانی پروڈکٹ جو ہائیسٹ وہ فگر ہے، پاکستانی پروڈکٹس افغانستان کو ایکسپورٹ ہو چکے تھے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ڈیسیزن سے، ایس ایس آر او سے جو نیا قانون بنا ہوا ہے واٹر ٹریڈ کا، اس سے دوبارہ وہ مارکیٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت تجارت کی طرف سے جو طریقہ کار یا ضوابط یا تاجروں کی اہلیت کے بارے میں جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، وہ سب کو کانفیڈنس میں لے کر دی گئی ہیں، اور ایوری ون از آن بورڈ فار دیٹ؟
جی بالکل، اس میں ہم نے کافی ڈسکشن کیا بارٹر ٹریڈ پہ، تو پچھلے 1.5 سال سے ڈسکشن ہو رہا تھا۔ پہلے یہ ڈیسائڈ ہو گیا تھا، یہ کوئٹہ چیمبر اور زاہدان چیمبر کے درمیان میں وارٹر ٹریڈ ایم او یو سائن ہو گیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اسکرو اکاؤنٹ کے پیمنٹ سیٹلمنٹ جو ہے نا اسکرو اکاؤنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، جو وہ فیل ہو گیا۔ پھر ابھی جو ایس آر او 642 ایشو ہو چکا ہوا ہے، اس میں بی ٹو بی وارٹر ٹریڈ ہے، جو کمپنی امپورٹ کرے گا वो इम्पोर्ट अमाउंट के अगेंस्ट वही कंपनी एक्सपोर्ट कर सकता है और वो एक्सपोर्ट लीगल कंसीडर किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इसमें सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है जो चाहते हैं कि एक लीगल चैनल के जरिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो, उसको उसका सबका सपोर्ट और हिमायत हासिल है।
तो आप समझते हैं, आपका कोई एस्टिमेशन है इस हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि डेढ़ साल से इस पे काम हो रहा था, स्टडीज हो रही थी, तो अगले साल में इन मुल्कों के साथ तिजारत में कितना इजाफा हो सकता है, पोटेंशियल कितना है इस हवाले से?
मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है वो 2.5 बिलियन टच कर चुका था माजी में, तो अभी भी अफगानिस्तान एक कंज्यूमिंग कंट्री है और बाकी दुनिया से अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्ट बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और इसकी वजह से पाकिस्तान कर सकता है कि 2-3-4 अरब-5 अरब डॉलर तक जो पहले भी टारगेट था कि अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, और उसके अगेंस्ट जो अफगानिस्तान से इम्पोर्ट कर रहा है, आपने तो सुना होगा कि न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से कोयला जो हम इम्पोर्ट करेंगे वो 2-3 अरब डॉलर हमें फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा इस मत में नहीं है कि रेट में कम मिलेगा, उसमें ये होगा कि वो पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस है और पाकिस्तान का जो साल में 2-3 अरब डॉलर कोल इम्पोर्ट करता है बाकी इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से, तो ये बार्टर ट्रेड के रिजल्ट में ये अफगानिस्तान से इम्पोर्ट होगा और पाकिस्तान को बाहर डॉलर नहीं भेजने पड़ेगी, ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा होगा और अफगानिस्तान के लिए भी होगा।
लेकिन अफगानिस्तान के साथ पहले भी तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी तो काम कर रहा है, उसका क्या होगा, उसके जरिए होने वाले कारोबार पे क्या असर पड़ेगा, या वो मर्ज हो जाएगा इसके साथ, कैसे काम होगा उस पर?
अफगानिस्तान में ट्रांजिट ट्रेड जो अफगानिस्तान के लिए हो रहा था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, उसका रिजल्ट ये है कि अफगानिस्तान से बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, और जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन पेमेंट ट्रांजेक्शन ना हो तो आपका इम्पोर्ट जो बाकी दुनिया से वो मुश्किल है। तो अफगानिस्तान सेंक्शन कंट्री तो नहीं है लेकिन स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान जो है उसके रिजर्व फ्रीज हो चुके हैं और इंटरनेशनल जो ट्रेड है और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो अफगानिस्तान से नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि ये इस मौके पर जो ये फैसला ले चुका है पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये बड़ा राइट टाइम है और इससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा मेजर शेयर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मिल सकता है।
एक लास्ट पे अजमल, अगर आप ये बता सकें, जो बॉर्डर पे अक्सर हम इश्यूज देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड होता है वो बॉर्डर क्रॉसिंग से हो रहा होता है, ट्रक्स आ जा रहे होते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि बॉर्डर पे ये ट्रक्स जो हैं किसी भी वजह से रोके जाते हैं दोनों साइड्स पे, इन मामलों को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया है?
इसके लिए काफ़ी पहले से डिसीजन पाकिस्तान गवर्नमेंट ले चुका है। तुरखम बॉर्डर को अगर आप देखिए वो 24/7 है, इसी तरह उसका टाइमिंग जो है वो बढ़ाया गया और वहाँ पे जो स्टाफ है वो बढ़ाया गया। चमन बॉर्डर भी ऐसा ही है और दो और बॉर्डर है जो गुलाम खान और खरलाची है, गुलाम खान बॉर्डर को भी ट्रांजिट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ किया जो पहले नहीं था, और उसकी टाइमिंग भी बढ़ाया गया 8 घंटे से तकरीबन 12-14 घंटे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो वो इशूज़ है वो टाइम टू टाइम एड्रेस हो रहे हैं और वो हल का रास्ता जो है उसके लिए निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इश्यूज होते हैं लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मेजर इशू जो था वो लैक ऑफ एक लीगल मेकनिज़म था जो दोनों कंट्रीज का बिजनेस उसके तहत हो सके, और वो भी फैसला पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साफी, आप हमारे साथ थे और जिस तरह का आपका पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान का ऑनवर्ड जो है वो ट्रेड आप समझते हैं कि बढ़ सकता है, 2.5 बिलियन एक ऐसा नंबर है जिस पर पाकिस्तान इससे पहले भी टच कर चुका और समझते हैं कि आप इससे आगे जा सकता है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवाइज़र रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके अलावा FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से कि वो बार्टर मुआहदे को कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं इख्तियार, आपके ख्याल में ये तरीकाकार बेहतर है, मसाइल का हल है इसमें?
जी हाँ, देखिए इस वक्त पाकिस्तान को सबसे जो बड़ा मसला है असदुल्ला साहब वो ये है कि डॉलर आउटफ्लो हमें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमें इम्पोर्ट करने के लिए जो एलसीज के अगेंस्ट डॉलर चाहिए वो हमारे जखायर इतने डिप्लीट हो गए, इतने कम हो गए कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में फिर एलसीज खोलना मुश्किल हो गई हैं और डॉलर की वजह से पाबंदियां हैं, इवन रॉ मटेरियल वगैरह नहीं आ रहा। तो एक मसला तो यह है کہ آپ کو ڈالر سے ریزرو سے پیمنٹ کرنا اس وقت حکومت کے لیے بڑا مشکل کام ہے. واٹر ٹریڈ اگریمنٹ جو سائن کیا گیا اسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. واٹر ٹریڈ میں ہم لین دین اور مال کے بدلے مال جس کو آپ کہتے ہیں ہم ٹریڈ کرتے ہیں
جی.
اور ریجنل ممالک کے ساتھ یہ ٹریڈ بڑی پرانی روایت ہے اور یہ بہت بڑی ٹریڈ تھی. ریجنل ممالک میں یہی تین ممالک ہمارے ہیں, لیکن ان تینوں ممالک میں ایک اور چیز کامن ہے, وہ یہ کہ ان پہ سینکشنیں لگا دی گئی ہیں. یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز ہیں ٹریڈ یا امریکہ کے ٹریڈ سینکشنز ہیں, جس کی وجہ سے ممالک کے ساتھ نارمل طریقے سے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. بینکنگ چینلز بھی نہیں کھل پا رہے کیونکہ اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ دونوں تینوں چیزوں کو یہ بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ ایڈریس کرتا ہے. پہلا تو یہ سینکشن والے ممالک میں بارٹر ٹریڈ ایک آئیڈیل ہے طریقے کار تجارت کرنے کا, اور دوسرے ہمارے ریزرو جو کم ہو گئے ہیں ان کو مزید کم ہونے سے روکنے کے لیے آپ بغیر ڈالر کی پیمنٹ کے تحت اشیاء کی خرید فروخت ہوتی ہے. تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے. آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب امریکہ کے اوپر سینکشنز لگی تھیں اور پاکستان نے باسمتی رائٹ کی ایل سیاں کھولنی وغیرہ سب بند کر دی تھی, وہاں پہ ایکسپورٹ بند کر دیا تھا, انڈیا نے بارٹر ٹریڈ اس کے پاس تھا پہلے سے اگریمنٹ. واٹر ٹیک کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً $1 بلین کا باسمتی رائس جو ہے وہ ایران کو بھیجا ہے. پوری مارکیٹ ہماری باسمتی رائس کی وہ انڈیا سے کیٹر ہوئی تھی. لہذا یہ دو باتیں میں کوئی شک نہیں ہے, ایک تو یہ ہمیں ڈالر کا آؤٹ فلو بچائے گا, دوسرے یہ وہ ممالک جن پہ سینکشنز ہیں ان سے تجارت کرنے کے لیے ایک وایا میڈیا ہے, اور تیسری یہ پرانی ٹریڈیشنل مارکیٹس ہیں. لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو بارٹر مارکیٹس بنانی پڑیں گی بارڈر.
لیکن اس پہ ہم جاتے ہیں, بارٹر مارکیٹس پہ بھی جاتے ہیں میرے صاحب. ایک چیز پاکستان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس وقت, جو ٹریڈنگ سسٹم ہے, جو تجارتی نظام پاکستان میں اس وقت کام کر رہا ہے, اس میں یہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ مرج کیسے ہوگا اور پوٹینشیل کتنا ہے؟ ابھی میں اجمل صافی سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ پوٹینشیل دونوں سائڈ سے. جی پلیز.
ہماری فگر آج کی جو ہم نے دیکھی اپ ٹو ڈیٹ فگر ہیں, وہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ جو $2.5 بلین تک پہنچ گئی تھی وہ کم ہو کے $1.5 بلین تک آ گئی ہے, جس میں پاکستان کی امپورٹ جو ہے $600 ملین ہے, پاکستان سے ایکسپورٹ $833 ملین ہے. تو ان تینوں ممالک میں افغانستان کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ $1.5 بلین کی ابھی بھی ہے. اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ والوم ہے وہ $632 ملین ہے, جس میں $614 ملین کے امپورٹ ہیں اور $18 ملین کے صرف ایکسپورٹ ہیں. اور پھر رشیا کے ساتھ ہماری $325 ملین کی ٹوٹل ٹریڈ ہے, جس میں $150 ملین کی امپورٹ اور $175 ملین کا ایکسپورٹ. ٹوٹل ملا کے اس وقت جو $2.5 بلین کا تقریباً ان تین ممالک کی ٹریڈ ہے, اور ہم ایزلی اس ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بارٹر ٹریڈ سے نہ صرف ٹریڈ بڑھتی ہے, کوانٹم بڑھتا ہے, اور وہ جو ریسٹرکشنز ہیں ایل سیز وغیرہ کی وہ بیچ میں نہیں ہوتی تو زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے. عموماً ٹرینڈ یہی دیکھا گیا ہے کہ واٹر ٹریڈ میں کوانٹم آف ٹریڈ بڑھتا ہے.
تو کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کوانٹم آف ٹریڈ کتنے پرسنٹ بڑھ سکتا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا تقریباً دونوں کو اگر امپورٹس ایکسپورٹس کو ہم ملاتے ہیں تو تقریباً کوئی $4 ارب کا یہ جو ہے وہ اوور آل کوشن ایک بنتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ 4 ارب سے بڑھ سکتا ہے, کتنے پرسنٹ بڑھ سکتا ہے؟
یہ میں سمجھتا ہوں گریجولی 20-25% بڑھ سکتا ہے, اور اس میں ون ون سچویشن ہے. آپ کی بینکنگ چینل نہ ہونا کو کور کرتا ہے, آپ کی سینکشنز کو کور کرتا ہے, آپ کے ڈالر کے ریزروز جو کم ہو گئے ہیں بالکل اور ڈالر نہیں ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے.
صاحب لیکن یہ چیز جس طرح آپ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ سارے بینیفٹس تو ہوں گے, لیکن بینیفٹس تو تب ہوں گے جب پاکستان کے پاس کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے کو ہوگی. پاکستان اکثر وہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, پہلے ان کا را میٹیریل اور پھر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
نہیں نہیں سر, صاحب میں آپ کو بتلاؤں, پہلے تو ان تینوں ممالک میں افغانستان کے علاوہ रशिया एंड ईरान के साथ जो चीज हमने इंपोर्ट करेंगे जो होगी वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी, क्योंकि ये उनकी, और प्लास्टिक क्योंकि उसके बाय प्रोडक्ट हैं नेफ्था क्रैकर्स वगैरह। लिहाजा हमने पाकिस्तान से ये चीजें खरीदनी है और अपनी रिफाइनरीज में हम इसको रिफाइन करके पेट्रोल सप्लाई भी कर सकते हैं। इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट बढ़ी है, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं बड़ा हैरान रह गया ये सुन के और देख के कि इंडिया ने रशिया से और ईरान से सस्ता ऑयल लिया बॉर्डर में और अपने रिफाइनरी जो थी उसमें रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया।
तो आप समझते हैं कि ये, आप समझते हैं कि एक ये मार्केट पाकिस्तान को मिल सकती है, लेकिन बाकी चीजों में पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा? एक तो डेफिनेटली
पाकिस्तान, मैं बतलाता हूँ, सबसे पहले तो ईरान में राइस की बहुत बड़ी मार्केट है, बासमती राइस, ये एस्टेब्लिश मार्केट है हमारी, जिसको बार्टर सिस्टम न होने की वजह से इंडिया ने ग्रैब कर लिया था। तो एक मिलियन
पाकिस्तान में तो सैलाब थे पिछले साल और फसल जिस तरह की हुई है, क्या एक्सपोर्ट करने को शॉर्ट टर्म तो कुछ नहीं है?
नहीं नहीं, देखिए राइस इज ऑन द राइज, राइस में आपके $3 बिलियन तक का टारगेट रखा गया है इस साल, $2 बिलियन तो हमने एक्सपोर्ट कर लिया था। मैं समझता हूँ कम से कम $500 मिलियन ईरान को ओवर ए पीरियड अब मार्केट रिगेन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया $1 बिलियन राइस, सिर्फ राइस बासमती जो है वो ईरान को दे रहा है।
मेरे साहब एक चीज, पाकिस्तान में अक्सर हम जिस हवाले से बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया पाकिस्तान का, और बहुत से हल्के ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बेहतर और बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है चाइना के बाद या चाइना के पैरेलल आ सकता है, इस पे काम होता है? आप हुकूमती कॉरिडोर्स में भी रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे काम होता है? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता?
देखिए रीजनल ट्रेड दुनिया का सक्सेसफुल मॉडल है, नाफ्टा ले लें, ईयू ले लें, आसियान ले लें, हमारे बदनसीब भी ये सार्क का ब्लॉक जो है उसे 5% ट्रेड आपस में बहुत मुश्किल कर पा जा रहा है। हमने साफ्टा साइन किया था लेकिन वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इंडिया पाकिस्तान में होने से वो भी कामयाब नहीं रहा, उसमें भी फ्रो हमको नहीं मिल सका। मैं ये समझता हूँ इंडिया के साथ ट्रेड को खोलना है। इस बार हमारी कॉटन की फसल जो 10-11 मिलियन बेल होती थी वो 4.5 मिलियन बेल हुई है और उसकी वजह से हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी उन हालात में जब डॉलर हमारे पास खाने को नहीं था। इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर से जो कॉटन आती थी हमें वो सस्ती भी पड़ती थी, कम इन्वेंट्री भी रखना पड़ता था, लेकिन ट्रेड क्योंकि इंडिया के साथ बैंड है, बंद है, वो हम अवेल नहीं कर सके। मैं समझता
हूँ पोटेंशियल कितना है इंडिया के ट्रेड के साथ मेरे सर?
बहुत ज्यादा, हमने तो ये कंट्री वो चीजें आ रही है, डाइज है, केमिकल है, इवन मशीनरी, असदुल्ला साहब अब सुन के ताजुब करेंगे, वाया थर्ड कंट्री आ रही है, टेक्सटाइल की वीविंग लूम्स जो है वो यहाँ एग्जीबिशन में डिस्प्ले होती है और दुबई से थर्ड कंट्री शिपमेंट हो रही है। तो दूसरे ये वाटर ट्रेड में जो हुकूमत को फायदा है, आपको पता है तो 30-40% हमारी फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई थी, हम बड़े खुश थे कि हमने कंट्रोल किया, वो कंट्रोल नहीं था, वो स्मगलिंग से आपका ईरान से आ रहा था, ये तमाम गैस तक बॉक्सर जो है वो एलपीजी के ईरान से आ रहे हैं। कम से कम एलपीजी ये वाटर एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको टैक्सेस के मद में, ड्यूटीज के मद में रेवेन्यू तो मिलेगा और ये लीगल चैनल से आएगा इलीगल के बजाय, तो इसमें दो राय नहीं है। अच्छा मैं बात कर रहा था थाईलैंड और ईरान एक सक्सेसफुल मॉडल है जो वाटर ट्रेड में बहुत कामयाब गया है।
उसपे वेक्षा हम जी थाईलैंड और ईरान के मॉडल पे और ईरान श्रीलंका मॉडल पे वी जस्ट हैड अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन दैट, लेकिन इस पे हम दोबारा से एक बहस कर सकते हैं, दोबारा से गुफ्तगू रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, मिर्ज़ा इफ्तियार बेग नाज़रीन हमारे साथ थे, और जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो एग्रीमेंट हुआ है, अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
آو وزیا
من آو وزیا
نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر مناوریدونکو ستړي مشي همیشه نه هیله زمون ساسي روختي او سوکالي او آرامي ده پام دي هیله زنه شبښنه ده روان خبرونه کوربنه په روان خبرونه کې درته رپورت لرو البته د امروختیا د طالبانو د امروختیا وزارت ویلي دي چې افغانستان کې د روان کال د پایل نتر اوسه پورې د کانګو د تبې په ناروغي وټنه مړ شوې دي. دا ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ مخنیوي کېدی شي کنه؟ علایم کوم دي؟ خلک باید څنګه پوه شي چې دا ناروغي خطرناک ده؟ نه ده مخې په څه ډول ونیسي؟ خپل ځان سره بدلی چې کلینیک او ډاکټر ته لاړ شي څومره ستا کول شي. په دې اړه قدرمن ډاکټر نورالحق یوسف زیسب مونږ سره ملما ده، هغه به خبرې وکړي. خو په فایل کې درته زمونږ د همکار رپورت لرو. د طالبانو د حکومت د امر وختي وزارت وایي چې افغانستان کې د روان کال لپاره نه تر اوسه د کانګو د تبې په ناروغي وطن امر شوې دي. د وزارت د لوی اختر په نږدې کېدو له خلکو غوښتي چې د څارویو سره د نږدې کېدو پر مهال باید له احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري. درنو اوریدونکو، د رپورت نه مخکې تاسو ته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. رپورت وروسته اورو. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا يم. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د بدخشان د ولایتي ماوند د وژل کېدو مسولیت اخیسته. دغه ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیمه ایز ګروپ چې د داعش خراسان ډلې په نوم یادېږي د بدخشان د والی په ماوند وژونکو بریټ کړي. د بریټ د سیشن به پورس په یو موټر کې د زیپزی شوی بمونو په ذریعہ شوه چې د والی د ماوند په ګډون دوه تنه پکې وژل شو. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی مازودین احمدی د سیشن به پورز د بریټ وروسته ویل چې پیخه د مرکز فیصابات خار عدالت چوک ته نږدې وشوه چې د والی د ماون مولوی نثار احمد احمدی او داغه موټروان پکې وژل شوی دی او شپږ تنه نور زخمیان شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي پاکستانی پولیسو د تیری میاشتې د تاوتریخوالي ډکو لاریونونو کې د ګډون په تړاو د اسلام آباد او راولپنډۍ په 15 مختلفو ساحو کې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دغه سفارت د چارشنبې په ورځ یعنی نن د جوزا په 18 د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دې مسلې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
د افغانستان سفارت لیکلی دغه مسله او د افغان کورنۍ سره د شوی ظلم او زیاتی پیخه په جدي ډول پرون د سفارت د رهبرۍ له لورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو سره شریک شو. د شهزاد تاون د پیخه د عاملینو د نیولو او په سزا رسولو غوښتنه ترې وشوه چې د پاکستان چارواکو له خوا ډاډ ورکړل شو. همداشان په پاکستان کې د طالبانو په واک کې د افغانستان سفارت ویلي د اسلام آباد او راولپنډۍ په 15 مختلفو ساحو کې پولیسو په دې بهانه چې ګوند افغانانو د تیری مې د میاشتې د 9 ورځې په مظاهرو کې برخه اخیستي او یا د اوسېدو اسناد نه لري د هغوی د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوشاباشنا، امریکا غک، واشنگتن.
نړیوال بانکوي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان د اقتصادي پلوه لوی زیان ګالل او دوامدار بحران د دغه هیواد وده او پرمختګ کمزوري کړی دي. نړیوال بانک د سیشن به پورز چې د جوزا شپاره سموه په خپل تازه راپور کې ویل چې د خوراک د نړیوال پروګرام د معلوماتو په اساس ویل شي چې په افغانستان کې بي وزلي حاکمه ده او د ناکافي اوایدو لکبله په افغانستان کې 2.2% خلک پوره خوړنه لري. په عین وخت کې د خوراک
خوراک نړیوال پروگرام د سیشن به پورزی کابل کې د خوراکي توکو د ویشل ورسته خبر ورکو چې دا اداره یوازې 4 میلیونو اړمنو افغانانو سره مرسته کولی شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به د کم ځای څخه خطر لاسه کی. د سرپل په ولایت کې د نجونو په دوو خونځیو کې د لسګونو نجونو د مسمومیدو پیښو پاړه د راپورونو د خبرېدو وروسته افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د طالبانو د حکومت څخه د دغه پیښو د پلاتونو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د سیشن بې په ورځ ناوخته چې د جوزا شپاړه سمه و د خپل ټویټر په پاڼه په یوې اعلامیه کې د سرپل په ولایت کې د شپېتو نجونو مسمومیدل یو وحشتناک عمل بللی او په دې اړه یې خواشینی هم خودلیده. همداشان افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د دغه هیواد یعنی د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د سرپل په ولایت کې د نجونو د مسمومیدو په پیښو اندېښنه خودلیده. استازي ټام ویست د چهارشنبه په ورځ یعنی د جوزا په 12 په خپل ټویټر پاڼه د دې پیښې د پلټنې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده او د افغان ماشومانو په خوندیتوب یې ټینګار هم کړی دی. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس پخوانی معاون جمهوری ریاست ته کاندید شو. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس معاون مایک پنس د چهارشنبه په ورځ د امریکا د 2024 میلادي کال جمهوری ریاست ټاکنو ته کاندیداتوري اعلان کړه او د خپل جمهوری غوښتونکي ګوند د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په وړاندې ودرېدو. ټاکل شوی مایک پنس د چهارشنبه په ورځ په آیوا ایالت کې خپل کمپین پیل کړي او وی غونډې ته به وینا هم وکړي. په آیوا ایالت کې د انتخاباتو د ورځې د مخه د رای ورکولو بهیر پیلېږي. د مایک پنس سربیره د نیو جرسی ایالت پخوانی والی کریس کریستی او همداشان د فلوریدا ایالت جمهوری غوښتونکي والی ران دی سانچس هم کاندیدان دي چې د بل کاندید پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره نږدې سیالي لري. د جرمنی پولیسو د چهارشنبه په ورځ د انساني قاچاق هغه شبکه د منځه یوړه چې په غیر انساني بڼه د سلګونو کسانو په قاچاق کولو تورنه ده. پولیسو د دې ډلې شپږ شکمن کسان په جرمنی، رومانیې او بلغاریا کې په عملیاتو کې نیولی دي. د جرمنی فدرال پولیسو ویلي دغو شکمنو کسانو څه د پاسه 1560 کسان جرمنی ته او تر 300 ډیر کډوالې رومانیا ته قاچاق کړي دي. د دې شبکې په اړه پلټنې وروسته لاغه پیل شوې ده چې د اوتریش، چک جمهوریت او پولند په سرحدي سیمو کې د ترکیه او سوریه اتباعو څخه معلومات ترلاسه شو. د سنګیرل کیږي چې دغه مهاجر د بالکان هیوادونو لاري جرمني ته انتقال شوی دی. او ایران د سیشن به پورس چې د جوزا شپاړه سمو په سعودي عربستان کې خپل سفارت پرانیست. دا سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د چین د منځګړی توپ د هڅو په پایله کې پرانستل شوی دی. په سعودي عربستان کې د ایران سفارت د ریاض په ډیپلوماټیک ساحه کې په خپل پخوانی ځای کې په کویت کې د ایران د پخوانی سفیر علی رضا عنایتی په مشرۍ فعالیت پیل کړ. دا وو د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو، مننه تاسو نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د امرخته وزارت د لوی اخسر را رسیدو ته په پاملرنې په افغانستان کې د کانګو د طبي د ناروغي د خبرېدو په اړه خبرداري ورکړي او له خلکو غوښتي چې سروي سره د دیګي کېدو پر مهال د روغتي لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان امرخیل امریکا غږ ته ویل چې د روان 2023 کال لپاره خطر وسه دغه وزارت د کانګو د ناروغي یو څلور پیخي سب کړی دي.
د 2023 کال د پیل راهیسې لمک سره په ټول هواد کې یو څلور د کانګو مثبت واقعیات ول چې په کندهار ولایت کې او په ځوان ولایت کې په دروسوي کې واقعیات موږ درلودل. بدبختانه چې وطن هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړي د همدغه ناروغي لقبله.
کانګو یو ډول وایرسي ناروغي ده چې له حیوانات څخه انسانانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې له حیوانات سره په تماس کې وي او یا هم کسبي کې په دغه ناروغي دخته کېدو احتمالات زیات دي. دغه ناروغي ته د اړیکې ماتیدونکو ته به هم ویل کېږي چې د ماشي په واسطه انسان ته انتقالي. د سروي د ناروغي متخصصینو د لوی اختر په په درشل کې په افغانستان کې د کانګو د طبي خبرېدو خبرداري ورکړي او دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د قرباني د سروي د زبح کولو پر مهال له خلکو د احتیاطي تدابیر د نیولو غوښتنه کړې ده. د طالبان د حکومت د امر وخت وزارت وایي ډاکټر شرف زمان امر خیل هم د لوی خسر را رسیدو ته په کتلې د کانګو د طبي د ناروغي په خبرېدو اندېښنه وښوده او له خلکو وغوښتل چې په خپل کې د قرباني پر مهال سروي سره د دېګډي کېدو په برخه کې له احتیاط کار واخلي او روغتي لارښوونه ته پاملرنه وکړي.
زموږ ټیمونه په هغه وخت کې کله چې په کندهار کې واقعیت را پیدا شول کندهار ته ورسېدل هلته روغتي پرسنل د ټریننګ ورکول شو. د همدې تر څنګه جوجان ولایت ته زموږ ټیمونه ولاړل. زموږ هڅه همدا ده چې د عامه پوهاوي په توسط سره د تر څنګه په قوي تدابیر سره د کانګو ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو. البته کوم یو معلومات چې د ولس سره شریکي هغه هیوادوال چې اوس بیا غټ اختر را نږدې د اکثریت د حیواناتو نه دغه ناروغي انتقالیږي نو هغه باید په دغه کوم لارښوونې چې ورته کېږي دا باید عملی کړي تر څو دغه ناروغۍ څخه هغه هم وژغورل شي او د هغه د فامیل غړي هم وژغورل شي.
په دې ورسې کلو کې د کانګو په ناروغۍ د افغانستان په یوش پیر ولایتونو کې لږونه کسان مړ شوي. ډاکټر وایي چې په انسان کې د کانګو د ناروغۍ په نخو کې شدید تبه د سر او عضلاتو درد د سرګو سرواله له رڼا څخه ویره زړه بدواله کانګي د ګیډې درد او نس ناسې دي او که چېرې دا د ولالایم په چا کې ولیدل شي به ژر تر ژره دیګډي روغتي مرکز ته ځان ورسي.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو ډیر مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه. د سیمه او نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. د کابل نظم د همکار رپورت هم تاسو اوریده چې د کانګو د تبه پاکلو نو اوس هیلم داده چې قدرمن ډاکټر صاحب نور الله یوسفزی صاحب خبرونه ته حاضر شي او نور معلومات له هغه وورو. د خبرونه پروډوسر پام دې هڅه ده چې قدرمن ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شي. څو شی به مخکې وصلو خو کار درلود یا مصروف او هلیدا و چې 15 دقیقې وروسته ورته زنګ وو. نو اوس ورته زنګ وو خدای دې وکړي چې خبرونه ته راشي او حاضر شي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت د امر وختي وزارت ویلي چې افغانستان کې د روان کال د پاینه تر اوسه پورې د کانګو د طبي په ناروغي وټنه مړ شوی دي. خو دا چې دا ناروغي څه رقم ده په کم وخت کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي. د طالبان حکومت د امر وختي وزارت د لوی اختر در رسیدو په په مناسبت البته دی وخت کې ویل چې باید په افغانستان کې کانګو د طبي د ناروغي د خبرېدو په اړه خلکو ته خبرداري ورکړي چې باید د لوی اختر په شپو ورځو کې دا چې قربانی کیږي باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. ښه ولې حیوانات یا ولې څاروي له نیکه مرغه ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی صاحب هم دا شیبه حضور لري خبرونه کې. ډاکټر صاحب ستړي مشي. بله ډاکټر
صاحب سلام ټولو درنو اورم سلام علیکم. سلام تاسو سلام ټولو درنو اوریدونکو
ډیر مننه چې زمونږ بلنه منلې ده او په خبرونه کې مونږ سره راځي. ډاکټر صاحب کاول دا وی چې دا ده کانګو تبه څه ډول ناروغي ده؟
تبه دا یو ده چې بارلاو ده چې شدید تبه لري کې دی چې د شدید خونریزي چې دا خونریزي د ټول دماغ او همدارنګ د پوزېټیو د وینې د علاقه کېدو او پروسه کې اختلال ده.
خا د پزنه وینه راځي او دغه اختلال د وینه د بهیدو د یو علامه ده. ام دغه یو علامه لري د کانګو تبه
خو تقریبا ډیر مشخص دي چې هغه ډیر شدیده تبه ده.
بله
د سر درد د سرګنسی ده د ملا او د غاړې دردونه دي د مفاصل دردونه دي د ټول او عضلاتو دردونه دي. مریض کېدای شي چې د نس درد استفراغات او اسهال هم ولري.
بله د څه شي اصلا پیدا کیږي؟
ای لامل ویروس ته دا ویروسونه دي او دا ویروسونه اصلا د یو مخصوص نشه موږ تاسو د حیوانات خصوصا د غواګانو په سړی د دغه حیوانات سره په تماس کېږي نو د سړی د انتقالي د کنو د چچلو په واسطه چې سړی ویروسونه داخليږي د انسان وینې ته او په دې ترتیب دغه مرض شروع کیږي.
ښه یعنی د ماشو په ذریعه د انتقالیږي د یو کس نه بل کس ته او اکثرا د هغه چا په وجود کې ډیر لیدل کیږي پیدایښت د څوک چې د څارویو سره تماس کی څارویو ته څنګه دا مرض پیدا کیږي؟ داسې امکان شته دی چې د څارویو مالکان د دې مخنیوي وکړي چې څاروي په یخته نشي؟ بله
د ناروغي اخته دي دغه څاروي هم مشخص واړه واړه غدې ولري او نارمل جلد دغه پوستکی نه لري. یعنی د دې څخه په واده قسمتونو کې هم لیدل کی یعنی کړه متوجی شي نارو هیڅ کی جیسی کی او دغه لمس کی نو د دې دغه پوستکی نورمال نه دی ټیټو جګ جګ دانی د دې په جلدونو باندې کېږي شي چې مو.
ډاکټر صاحب یوسف د افغانستان په کلو باندې کې اکثره خلک مالدار دي مالونه ساتي. د عامه روغتیا وزارت اوس د لوی اختر په شپه ورځو کې چې مسلمانان قرباني کوي افغانان قرباني کوي د کې تاکید کړی دی چې باید متوجي اوسي. تاسو څه توصیه کوي؟ البته مشاره تر به تاسو نو ورو په رپورت کې مې څه ذکر شي ویو څنګه کولای شي دوی په داسې وخت کې چې څاروي سره په حساب تماس ډیریږي دی ورځو کې ځکه چې قرباني مثلا مطرح ده دوی باید څه وکړي؟ څه رقم ځان خوندي وساتي؟ څه رقم مالونه خوندي وساتي؟ اکثرا خلک غیر د قرباني د موضوع نه غوا خوسه مالونه څاروي دا ساتي
شرط دا به هغه حشرات چې د حیوانات او تمدغه څارویو په پوستکي باندې په اصطلاح چسپیدلي یا د دوی پوستکي سره په تمه دواړو په واسطه مثلا د انسکټیسایډ موږ ورته وایو یا هغه دواوې چې دغه حشرات له منځه وړي دغه مواد استعمال د باندې بلداله څوک چې د حیوانات سره په تماس کېږي باید هغه محافظ لباسونه ولري یا دغه یعنی شخصي محافظت وسایل خصوصا د سټیشنونه باید په ځان کې ولري.
ډاکټر صاحب ډېر وبخې ډاکټر صاحب، دا سم امکان شته چې یو قدم د موقعیت بدل کړي؟ موضوع ډیره مهمه ده، خلک آگاهی یا پوهاوی ته ضرورت لري، غواړي تاسو نه واوري، نو که یو قدم موقعیت بدل شي غږم قطو وصل راځي. بله ډاکټر صاحب، د خبرونه پروډوسر به بیرته تاسو ته زنګ وای ګوند چې د اخیری شی بو کې د خبرونه ساسه غک سم شي. هله لرو چې خبر د ملما په حضور کې کوم سنځونه لرو او وکړی شو چې زر تر زر دوی بیرته خبرونه تراشي. نو قدرمن اوریدونکو موږ سره اوسئ په ډیره مهمه موضوع. قدرمن ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزه غږیږي ساسته معلوماتو لپاره، خبرې کوي سپارښتنه لري دا چې څنګه د کانګو د تبنه ځان او وشوري. ډاکټر صاحب زما غږاوري؟ بالکل وسم غاکلک صفاش مهرباني وکئ ستاسو سپارښتنه څه ده، خصوصا په کلو باندې کې تاسو د دسکاشو خبره میا ده کړله. په کلو کې څوک دسکاش نیم لري استعمالیم نه، او شاید ډیر زینو کې څه ونه پیژني، څو نه کار وانه خلی. څه کولای شي په کلو باندې کې را خلک څه کولای شي چې ځان د مرګانې تبه نه وژغوري؟ بله
ګوره، دا مهمه خبر دا چې دا لاتروسه به مرض ته جوړ شوی، نو د دې وقایې لپاره ضروری دی چې اول د غزمنګ حیوانات باید تداوی شي. هغه حیوانات چې د دې په پوستکي باندې حشرات ویل کېږي، د دې د حشرات باید تداوی شي، یعنی د مخصوصو موادو په واسطه چې هغه د حشرو ضد دوایی دی هغه باید پر حیواناتو باندې ووهل شي تر څو چې د دې د حشرات له منځه لاړ شي. دومه خبره مهم هم دغه ده چې اوس دسکشې هر چی ته پیدا کېږي، داسې نه ده چې په اطرافو کې دسکشې نه پیدا کېږي. دسکشو اغوستل خصوصا د قصابانو لپاره او هغه څوک چې قصابي کوي دا ضروري ده چې هغوی باید مخصوص لباس او دسکش واغوندي. بل سړی باید ډېر کوشش وکړي چې دغه د حیواناتو نه کوم وینه چې جریان پیدا کړي، یا د حیواناتو د وجود مایعات دي لکه د دوی مثلا ادرار، د دوی خوشحالي، په هغه خلکو کې چې په هغه حیواناتو کې چې دوی مصاب دي، دوی د مایعاتو او افرازاتو نه باید ځان وساتل شي. حتی هغه اشخاص چې په دې ناروغۍ اخته کېږي، دا سالم خلک باید جدید دغه د انسانانو د وینې او د پیشلا افرازاتو نظام باید وساتل شي او وساتي. بل مهمه خبر دا ده چې دا شروع د ناروغۍ زیاتېږي، نو دغه غوښه او دا شیان چې اخیستل کېږي باید دا په یخچال کې اول په لیرې ساعته وساتل شي، بعد له هغه بیا مصرف شي. ډیره مهمه خبره همدغه څو نقاط چې شي په اصطلاح په وقایه کې دا رول لري.
بله ډیره زیاته مننه. د سیم مشخصا د تداوی پاک لی څه وایي ډاکټر صاحب چې دغه کڅوک په دې تکلیف اخته ای، تداوی څه شي ده؟ آیا مریض خپل یا کورنۍ ورسره کومه کولای شي؟ په کوم ځای کې چې کلینیکونه یا ډاکټر ته لاسرسی کم دی، یا موقع ورته نه مساعدېږي، عاجل یا په عاجله توګه خپل او کورنۍ ځان سره څه مرسته کولای شي، د کور غړي سره څه مرسته کولای شي، امکان شته؟
مهمه خبر دا ده چې دا ناروغي ډېره شدیده ناروغي ده، او شخص ته شدیده خونریزي پیدا کېږي چې د خولې لمنې حتی د جلد نه د پس نه همدغسې وینه جریان پیدا کوي، ځکه چې د وینې د انعقاد یا د وینې د علاقه کېدو دغه سیستم بیخي برهم خوري، او د وینې جریان د ټولو سیستمونو نه په اصطلاح امکان شته چې په اصطلاح خونریزي پیدا شي. نو په دې ترتیب د خلکو ته د فسان د وجود مینا چې ځای کیږي او د وجود مایا چې ځای کیږي ریته د وجود مایا کې تعادل کې فیصله خرابې منځ ته راځي دا دا د خلکو ته به تعامل کې توجه شي چې د وجود مایا کې پوره شي همدارنګه د وجود هغه مال کې چې موږ ورته الکترونیکونه وایو دا د دې تعادل په باید توجه وشي. بل مهمه دا ده چې ډېره خوندیزي منځ ته راځي نو د اکسیجن کموالي ته په ټولو سیستمونو کې خصوصا زړه او دماغ ته خوندي اکسیجن نه رسېږي نو په دې صورت کې د اکسیجن ورکول ډېر مهم دی. او بلاخره د دې اساسي تداوي چې ده هغه همدغه پلاتلیټ ترانسفیوژن دی، یعنې د مینه ټول هم نشو ورکولی دې خلکو ته چون د پلاتلیټ دغه صفایحات د میوه په دوی کې ډېر زیات شدید هم کمیږي نو دوی ته باید د پلاتلیټ ترانسفیوژن صورت ونیسي. نو دا کارونه
بله کیدای شي چې اصطلاحا دغه د طبي اصلاحات امکان لري چې په پورتو یو وی چې کا اوریدونکو په پوي شي چې مقصدم دغه خبر نه دی بدیل
لا چې چې دې موږ ورته صفایحات د نوی او کینه کې موږ درې رقم حجرات له روسین کوریا د تیسرو کوریا دی او صفایحات د نوی کوم چې دغه د وینه د علاقه کېدو لپاره ډیر مهمه دي.
بله
دا صفایحات د نوی چې دې دا ډیر کمی دي او دغه تیرول ورته ډیر ضروري دی. کله دې ته تیرول نه شو ورکولای باید پلاتلیټ دغه حجرات ډیر کمیږي نو اول دغه وینه چاکیږي او دغه حجرات یې اخیستل کیږي دغه حجرات په ثنایي دغه مریض ته تیریږي تر څو چې د دوی دا خونریزي ودرېږي. د دوی هغه لوی لوی لامل د لارګم چې دی شدید خونریزي ده او دغه خونریزي په دماغ کې مثلا په کولمو کې حتی په سږو کې دا خونریزان باید زده کیږي چې د مرګ سبب شي.
بله ډاکټر صاحب غیر د څارویو ډیرو بخښي بله غیر د څارویو سره د تماس نه آیا د وقایع کومه بل لار شته دی بل لار هم لري؟
ما مختار وکړه چې دا د حیوانات نه انسان ته انتقالېږي او بیا د انسان نه انسان ته هم د انتقال امکان ډېر دی.
بله
خاطر هغه ناروغ حیوانات سره ناروغ حیوانات او د ناروغ حیوانات د په اصطلاح د غوښې وینې او د وجود د افرازات نه باید سړی ځان وساتي. د ناروغ انسان د سره به د تماس نه باید ځان وساتي او ځکه چې لا څو څه د بل لپاره بل واکسین ماسکین هم نه دی جوړ شوی همدغه لاره ده.
بله قدرمن اوریدونکو تاسو د قدرمن ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی صاحب سپارښتنه واوریدلې چې د اختر په ورځو کې باید څوکي غیر د اخینه د کانګو د تبې د مخنیوي لپاره باید څوکي علایم څدي او څرقم تداوي کیږي. نو د قدرمن ډاکټر صاحب نه په مننه د نن وضعیت خبرونه په همدیزي پای ته رسیدي. په راتلونکو څو لاندو شیبو کې د تاسو غا خبرونه پیلېږي. قدرمن همکاران به دلته سټډیو ته حضور ولري تاسو نه به ووري. نو هیله ده چې د سه موضوعات خبرونه ته راوړی بحث پیو کې خبرې پیو کې چې حداقل د لزګونو زره نورو افغانانو یو درد دوا کړی شي. کورمدان چې خبرونه اوري او په خبرونه کې برخه اخلي زنه شبه شنه تاسو نه اجازه غواړم. تر بیا لوی الله مالشه شپه ورځې نیکمرغه.